احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تهران کې نن د افغان دولت او طالبانو د ګډې غونډې په پیل کې اعلامیه خپره شوه. د دې اعلامیې له جزئیاتو مو په خبرونه کې خبرو. روسیې جګړو په افغانستان کې په لسګونو زره کورنۍ مجبورې کړې چې خپل کورونه پرېږدي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ. په کندهار کې چلم ډېر شوی. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خپرونه کې د ماشومانو د یو خوی په اړه اورېدلی شئ.
هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي دوه مورده کوي، لومړی دا چې دی ډېر هوښیار ده، دویم دا غواړي ووایي چې ګڼې مور پلار دې سم ځواب نه ورکوي.
د کور کلي په پروګرام کې مو څارویو ته د یو ډول خوړو خبرو.
د داناسور کې هم غواو سره مځي هم شیدې سره کوي، غنم او کنجاړه او وربشې دا سره ګډو لاغونه دا ډېره اقتصادي ده.
خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. او اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالره جریمه کړي. پوره خبرونه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. غونډه نن په شپږمادیز اپریکړلیک باندې پای ته رسیدلې. له سولې زلارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته پننوتو او د نظام په څنګوالي باندې پراتلونکي کې په بحث باندې سلا، د روغتونو، ښوونځیو او نورو عامه تاسیساتو د ورانولو غندل د دغه اپریکړلیک مهم مسایل یاد شوي. جزئیات وروسته خبرو. طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونو نه منع کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون مشر عارفه نوید ازادي راډیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوجه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خپلو خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه یې نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هم مهاله تاوتریخوالی هم ورستر بلې مخ په زیاتېدو ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي 6500 سرتیری به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې وي. ازادي راډیو ته غواګیاست. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسیون ویلي چې ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډی او پورشې کمپنیو له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. دغه کمیسیون د رقابتونو کمشنر مارګریت ویستاګر ویلي دغو کمپنیو مخربه ککړتیا کمولای شوای، خو د دې کمښت د نه رعایت لپاره لاسونه یو کړي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې موټر جوړونکي کمپنۍ اکثر د قیمتونو په سر د جوړجاړي او درغلیو په جرمونو تورنی او جریمه کړې وي، او لږ داسې پېښ شوي چې د ټکنالوژیکي مسلې په خاطر دې دغسې اقدام وکړي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي دي. پولیسو ویلي دوه نور کسان نیول شوي هم دي. ناپیژاندو بریدګرو پرون د هایتی ولسمشر جووینل مویس د دغه هیواد پلازمینه پورتو پرنس کې د هغه په کور کې په ډزو وواژه. 53 کلن مویس د 2018 کال له فبروري راهیسې د هایتی ولسمشر و. په ده باندې د فساد تورونه لګېدلي وو، په خپله یې دغه تورونه رد کړي وو. لا چا د هایتی د ولسمشر د وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایفا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینې تورونه لګولې دي. یو ایفا نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې د انګلستان ټیم په دریو سرغړونو تورن شوی. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکي کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولی و. دویم تور د ډنمارک د ملي سرود په وخت د ګډوډۍ او شور ماشور جوړول او له امله د دې سرود ناسم خپراوی دی. دریم تور هم د انګلستاني مینوالو لخوا د اور لوبې ترسراوی دی. د اروپا د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه تورونه اوس څیړل کیږي او له قوانینو سره سم به د انګلستان ټیم ته سزا ورکوي. انګلستان د اروپا د فوټبال په جام کې بیګا ډنمارک ته 2-1 ماته ورکړه. انګلستان د یکشنبې په ماښام له ایټالیا سره د اروپا د فوټبال پایلوبه کوي، خو معلومه نه ده چې د یو ایفا تازه پریکړې به څومره د انګلستان په ټیم باندې اغیز ولري.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. واشنگتن په ایران کې د افغان دولت او طالبانو د غونډې هرکلی وکړ. مخکې تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ګډې اعلامیې جزئیات له صفي الله سنګزي څخه اور.
مننه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی دی. دا د هغه شپږ ماده ییز پریکړه لیک اولنی او مهم ټکی دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان ولسمشر د سلاکار محمد محقق لوري نن خبر شوې. کته محمد محقق په دې ناسته کې حضور نه درلود، خو په خپل فیسبوک پاڼه باندې شپږ ماده ییز پریکړه لیک خپور کړی دی. همدغه متن هو بهو د طالبانو ویان محمد نعیم هم په خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. له سوله ییزې لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتلو او د نظام په څرنګوالي باندې پراتونکي کې په بحث باندې سلا، د روغتونونو، ښوونځیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په دغه پریکړه لیک کې یاد شوي دي. په یاد پریکړه لیک کې یادونه شوې چې ورته ناستې به نور هم دوام پیدا کوي. ښه ده چې د محمد نعیم لنډ غږ واورو.
دواړه لوري د تهران ناسته د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل د تقوی لپاره یو نوی فرصت او زمینه ګڼي. شپږ، دواړه لوري هغه بریدونه چې د عامو خلکو پر کورونو، ښوونځیو، جوماتونو او روغتونو ترسره کیږي، ملکي تلفات منځته راوړي او هم د عامه تاسیسات ورانول په کلکه غندي او غواړي چې عاملین یې د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افغان د بین الافغانی ناستې د دې دور کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ظریف په حواله په یو بیانیه کې لیکلي چې په سوله کې میړانه د جګړې تر میړانې مهمه ده او د بین الافغانی خبرو دواړه لوري باید د یو بل خبرې او غوښتنې په پام کې ونیسي. دې ناستې ته له کابله د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم مرستیال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانونی، عبدالکریم خورم او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. د طالبانو د قطر د دفتر ځینې غړي او مشر په دغه ناسته کې حضور درلود او له افغان لوري سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حضور کې خبرې کړې دي. که څه هم چې طالبانو له دې مخکې تهران ته جلا جلا سفرونه کړي، خو دا لومړی وارو چې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د ایران په حضور کې بین الافغاني خبرې کوي.
سنګسي صاحب، مننه. د همدې غونډې په اړه امریکا خبرګون څرګند کړی دی او ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغونکې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیپورو الاینس په دوحه کې له بیلابیلو اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړو پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې په اړه شبه غونډې ته خبرګون ښودلی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوری او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر راتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داسې لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک نشي رسېدای. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب لاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوحې کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز د لیدونکو کې هر څه ژر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پیل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپله یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو په رسېدو اندېښنه ښودلې.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کښېني او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ځلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسو سیمې نیسئ هغوی یې بېرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي په تیره یوه نیمه میاشت کې په 25 ولایتونو کې د جګړو له امله له 23,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. غلام بهاودین جیلانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې بې ځایه شویو 40,000 کورنیو ته رسېدنه شوي او پاتې نورو ته هم مرستې د رسېدو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې ورستی ناوړه امنیتي وضعیت کله یې بېخوا ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اړولي. له بلې خوا یې زیات شمېر خلک د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جګړو له امله ورځ تر بلې د کورنیو بې ځایه شویو په شمېر کې زیاتوالی راځي.
له بده مرغه په تېره یوه نیمه میاشت کې د جګړو له امله په 25 ولایتونو کې 23,304 اتیا کورنۍ بې ځایه شوې چې تر اوسه له دې ډلې شاوخوا 40,000 کورنیو ته رسېدنه شوې او همدا مهال د نورو سروې او مرستې دوام لري.
نوموړی زیاتوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 23,400 اتیا کورنۍ بې ځایه شوې چې په وینا یې له 25,000 زیاتو کورنیو سره لازمې مرستې سوي، پاتې نورو ته هم مرستې روانې دي. ښاغلي جیلانی زیاته کړه په تیرو دو کلونو کې په ټول هیواد کې د جګړو له امله د 5 میلیونو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه سوي چې ورته رسېدنه سوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت زیاتوي دغو بې ځایه شویو ولسوالیو لویو ښارونو د ولایتونو مرکزونو او امن سیمو ته پناه وړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي له نړیوالو مرستندویو کورنیو او بهرنیو موسسو سره په همغږي په ټول توان هڅه کوي چې له ټولو بې ځایه شویو اړمنو کورنیو سره لازمې او بیړنۍ مرستې وکړي. غلام بهاءالدین جیلانی وویل د نړیوالو اړوندو ادارو سره په همغږي د 96,000 کورنیو لپاره غنم، د 22,000 کورنیو لپاره وریجې، 1,000,000 کورنیو لپاره غذایی مواد لکه اوړو، وریجې، غوړي، لوبیا، چای، بوره او مالګه، او د 1,000,000 کورنیو لپاره غیر غذایی بستې لکه روغتیایي د اشپزخانی او فامیلی کیټونه چمتو کړي او ولایتونو ته انتقال کړي دي. د نوموړي په وینا همداشان د ولسمشر امر سره سم له کورنیو بې ځایه شویو سره د بیړنیو مرستو لپاره ولایتونو ته 190,000,000 افغانۍ هم لیږل شوي او طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته د بشپړې رسېدنې لپاره نورو 500,000,000 افغانیو ته بیړنۍ اړتیا ده. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت پر نړیوالو مرستندویو موسسو غږ کوي چې د جګړو له امله له کورنیو بې ځایه شویو سره لازمې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دو میاشتو کې په ډېرو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې تر ډېره د دغه جګړو زیان ملکیانو ته رسېدلی.
پیشو ته د رسېدو په چارو کې د افغان دولت د وزیر غلام جیلانی په وینا مو په راپور کې واورېدل چې په تیرو شاوخوا اوونیو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې له 23,000 زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته د جګړو له امله مجبور شوي دي. کندوز یو له همدې 25 ولایتونو څخه دی چې د جګړو له امله ګڼ کسان د خپل کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د کندوز تقریبا ډیر ولسوالۍ طالبانو نیولې دي او د ښار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغېز کړی دی په دې راپور کې اور.
دا محل د کندوز دی او شمیر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندوز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلی نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیزرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، کورنۍ بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپله په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مېمهخانه مې اور واخیستله، زوی مې زخمي شو. اوس دغه ورانیو کوټو کې پراته یاست چې نه ګیلام لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلی، لا هم وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپي شو. دغه رواني جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې اوسیدونکی دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسېدلی دی.
طالبو دولت مابونی خود سره جنگی جو لگیا دی مقصد آغو که خمور ندی تا وست رسیج نو واغت وست رسیج نو دا پاس کم غندار چی پرموز رازی ووری دا کم حالاتون چه دا کندوالی سوی مقصد آیو از ما پا کور بانون شدل دا چلور پندل اکر پای نقصد ما تا ورسی دی سایگانو بانی بی کم لگ دی پایو کور که مقصد واتو غایی و مالون دا مقصد مردار سول تاوان ورسی دی ما خپل پلار و مور می دوار زخمیان سو.
دی کندوز خار دی زاخیلو دی سیمی یو اسدون کهی 50 کلن محمد زاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، از جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 10-12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوي دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نومړي ولایت عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په ورو په دغه 14 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 10 راته مړي راوړل شوي دي. د ټولو خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95% فیصد ټول منفیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې ناهیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اروپایي ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هېوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څنګ ته د 2008 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارډ ایرو انتقال شوی دی. په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هېواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې ښه کړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي، شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډ وویل اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه، د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا اوویشتمه ورځ ده چې لارې رامانی باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لوږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بدې ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. سلام په احترام
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې ما دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچی لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تیګه زی دا پاکستان ته زی دینا وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه چور تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په کندهار کې د چلم څکون کې ډیر شوی دی. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د وی کمیټې ته جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال لکه د نسوار منع نه دی، خو که د عامه روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست او خېلون څکوي. په ورستیو لسکلونو کې په کندهار کې په لسکونه کاپ شاپونه او رستورانتونه جوړ شوي چې د کاروبار ډېره برخه خېلون یا د میوې چلم دی. په دغه کاپ شاپونو او رستورانتونو کې د خېلون د یوې سرخانې بیه له 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو دوو ورځو کې کاف شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان باران سره ناستم او 15 کاله کېږي پخته شوی یم. هغه چرن پای راځم چې مونږ سپوندس مې واټ کېږي او څه کې خامخا سره 15 وای راځم یا نه پچېږي اسره کوم نه پچېږي اسره کې نه پچېږي څه به په یو افغانستان نه دیسکورې به یاستې هم کار به څنګه داسې بار کم یې چې نو نو ځوانه پخته نسته دا شری ایس احمد نه دی اسره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی شلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوي ته جدي اړتیا ده تر څو دغه ځوانان کوم شي د کېلون کوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شوشه پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون کوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورڅخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپي وو د دې د پاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپي وو دا شان هم سره چای او داسې هر څه سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قمانداني په یوه کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خو اوس د کندهار د امنیه قمانداني ویان جمال ناصر برکزی وایي د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عامې روغتیا ریاست ورڅخه غوښتنه وکړي دوی به یې په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره مضر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ قیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قمانداني ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشه یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښي همدارنګه دغه قیلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي ستونزې جوړوي همراز پیښي نو د دې دپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړه شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د کورونا وایروس له امله یو اغیزمنه لوبه په همدې شیبو کې پیل شي، یعنی تقریبا یو دقیقه وروسته د انګلستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمو لوبه په انګلستان کې پیلېدونکې ده. دا یو رسنۍ لوبه ده. په دې لوبه کې د انګلستان د ملي ټیم لوبغاړي چې څو ورځې مخکې له سریلانکا سره لوبې کولې ګډون نه کوي، ځکه چې درې کسان پکې کورونا شوي دي او له ټیم سره چې څلور کسان نور وو هغوی هم په کورونا اخته شوي دي. د دې له خاطره د انګلستان د ملي ټیم ټول لوبغاړي له لوبې محروم شوي دي او انګلستان نوی ټیم د پاکستان په وړاندې معرفي کړی دی. په دې لوبغاړو کې پنځه داسې لوبغاړي دي چې د لومړي ځل لپاره په نړیوالو سطح لوبو کې ګډون کوي. دا لوبه پیلېدونکې ده خو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولېیزې لارې د جګړې په ختمېدو باندې ټینګار شوی. غونډه نن په یو شپږ مادهیز پریکړلیک باندې پای ته رسیدلې. طالبانو په بدخشان کې خزې له کوره د باندې کارونه منع کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه. طالبانو بیا دغه ادعا رد کړي. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د سود سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسیون ویلي ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډي او پورشه کمپنۍ له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړي چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي، دوه نور نیول شوي هم دي. جووینل مویس چې د هایتی ولسمشر و پرون په پلازمینه پورتو پرنس کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شو. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینې تورونه لګولې دي. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکي کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولی و.
وسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو کم عمره لوبډلې د مرکزی آسیا د سیالیو سفر پرته له کومې لاسته راوړنې پای ته ورسوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف وویل چې لوبډله به سبا کابل ته ستنه شي. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو کم عمره لوبډلې په خپل دریمه وروستۍ لوبه کې له ازبکستان لوبډلې 8-0 پر وړاندې ماتې وخوړه. دا لوبه تیره شپه ترسره شوه. افغانستان له دې وړاندې پر تاجکستان لوبډلې 2-5 په مقابل کې ماتې خوړلې وه او له هغې وړاندې بیا په لومړۍ لوبه کې د ایران څخه 6-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. دا د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو لوبې دي چې افغان لوبډلې پکې خپلې درې واړه لوبې وبایللې. ټاکل شوی چې د زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ 20 سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مسؤل احسان الله عبید وایي د کورنی کرکټ څانګه په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د نجیب الله ترکی په نوم د هیواد د 5 زونونو ترمنځ د معلولیت لرونکو لوبغاړو 20 لوبې پیل کړي. یادو سیالیو کې د افغانستان 5 زونونه بند امیر، بوست، سپینغر، امو او مسینک ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي له دغو لوبو څخه به د معلولیت لرونکو ملي لوبډلې ته وړ لوبغاړي غوره کړي ترڅو په راتلونکي کې د افغانستان په استازولۍ د بهرنیو معلولیت لرونکو لوبډلو پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د روانې جولای میاشتې په 9 نیټه په کونړ ولایت کې پیل شي او د همدې میاشتې په 16 نیټه به پای ته ورسیږي. او ویسټ انډیز ښځینه لوبډلې په لومړۍ 50 اوره لوبه کې پاکستان مات کړ. د پاکستان او ویسټ انډیز ښځینه لوبډلو ترمنځ لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه تیر ورځ د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسیده. د لوبې پچا ویسټ انډیز وګټله او پاکستان ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د پاکستان ښځینه لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 215 منډې وکړې. د ویسټ انډیز ښځینه لوبډلې په 8 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځولو ټاکل شوی هدف پوره او لوبه یې وګټله. د یادو دواړو لوبډلو ترمنځ د 5 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه به د جولای 9 نیټه ترسره شي.
او هغه سپورتي خبر چې مخکې ما تاسو تر ترې خبر کړی چې له پاکستان او انګلستان ترمن د کرکټ یو ورځنی لوبه پیل شي، هغه لوبه پیل شوه او په لومړي توپ د پاکستان یو لوبغاړی وسوسید. په دې یو ورځنی لوبه کې د انګلستان پنځه داسې لوبغاړي لوبیږي چې تر اوسه یې هیڅکله هم د انګلستان په الف ټیم کې لوبه نه ده کړې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. یو پروګرام د کور کلی دی، دا پروګرام وړاندې خبرو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د څارویو لپاره یو ډول خواړه جوړ شوی دی. دا خواړه څه کمال لري، خلګایا ترې خبر دي، هغه کسان چې ترې خبر دي ګټې څه دي، په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل واوري. مخکې تر دې چې دې اونیز پروګرام ته مخه کړو، له یونیسف سره د ازادي راډیو ګټ پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې یو شمېر ماشومان ډېرې پوښتنې کوي، آیا دا ښه کار دی، پلار مور باید څه وکړي؟ په تفصیل په دې پروګرام کې سره اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونې ته مو راغلو. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علایمی دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأته کېږي او په راتلونکي کې حتی خپله خبر هم په عام مجلس کې نشي کولی. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیات پوښتنې کوي د ارواپوهنې له نظره، ولې ماشوم غواړي چې تل پوښتنې ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي، په کوچنیوالي کې په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې خپله دی، په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درکوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي، ګیلاس خولې ته وړي یا پخته خولې ته وړي یا مڼه خولې ته وړي، په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یا اونۍ وروسته، دوه ورځې وروسته، بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي، ځکه چې د تیر وخت دا زده کړي، دا ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړلو لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګیلاس کې ده، پخته کې ده، که مڼه کې. نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه، په بله شیوه هلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له